درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سره رادیو دی خبرونه ته مو هر کله کو لمړی د دې سات خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرونو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهر جیسوال پرون په خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخي متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګنور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر تطللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړني مرستې ورسولي او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د ډیورن پر کرښه د پرتو سیمو د ناامنیو پاړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوراندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډه توبل چې د یو دایمي حل لپاره افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلي ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. ګنداپور یو ونه مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لای هم د غزه په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزه د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزه کې لشتر لشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولس مشر ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزه بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشو چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزه بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قضا نن سهار د و نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري آژانس میزان در راپور لمخي شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر شهر کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخي د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لېوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلازمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ ده. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخي په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه پتیرو لسکلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر ډیرش مترو پوری ټټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنی شي چې په کابل کې د اوبو نشدې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سر چینی دی وڅېوی دی. د مرسي کور د مندونی لمخې کدا بهر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولي سرچینې تر 2013 پورې وچشي چې د شار د 2 میلیون اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په ورستیو ورځو کې خبرداري ورکړي چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2013 کال پورې بيخي وچشي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کدي ستونزې ته لاري چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخي کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د یوې بلې جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې تر مځکې لاندې اوبو لږ تر لږه 80% سرچینې له صحي نظره ناخوندي ګڼل کېږي او د فاضله موادو، ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو، چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوه مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړه وچیدو سره مخامخ وي، خو بېله شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځني او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 30% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله اووه چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډېره زیاته کړې ده، او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشتوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړه. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 2.4 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخت چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوي دي. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپلاین پروژه یوه له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل تر مځکې لاندې اوبو باندې ډېره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبه چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم، او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوښوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا تر مځکې لاندې اوبو سطح نورم په ټیټېدو ده، حتی د وچېدو حد ته رسیږي، او دلایل څه کېدای شي؟
بلکل، ترفونو مخی سلامونو و سلامات واندی کومست. متاسفانه اقلیمی منفی بدلون به هر سو بانده تاثیر کرده. پا اوسط دول ده تودوخی درجه لوڑه شوه ده، پا طول دنیا که. ده سمندرون و سطح لوڑه شوه ده، ده ورختونو شکل او وقت بدل شوه ده. اگه وقتی بچه واوره باران مورید. اگه وقتی میتو بچه باران و گلی مورید، ده 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 پروان کې شدیده غلی ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی، او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث د دې شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدلې کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو، غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل، او بهترینې شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د زهرو حیثیت لري او په اوبو به استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅوک مېتر نه لري، بامونه نه موټر شوی نه سلمانیان کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګی د دین پر علاوه د کښت لپاره دا سولر دستګاوی چې لګول شوی دی او دا د ځمکې به اندازې اوبه راوباسي دا په خپله یو بد عامل ده چې متاسفانه ټولو تاثیر کړی ده او د ځمکې سطحې لاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده. د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکي هم علمي هم د اوبې بودې.
ډېره مننه استاد. اوم ویل چې پاول به په دلایلو خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب مایار، یوازې اقلیمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی، یوازې په کابل کې چې هلته د ځمکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي، او که دا هم د چې په یو و میلیونی شهر باید هم په ځمکې لاندې اوبو باندې تکیه ونه کې، فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي، یا یو سیند شته چې د هغه له اوبو تصفیه کېږي او د هغه له اوبو استفاده کوي. د ځمکې لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه؟ ډاکټر صاحب مایار، فکر کوم چې مایار صاحب زما ژغ نه اوري، خو خیر تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي، ګوندي زما خبري واوري. ډاکټر صاحب مایار څنګه اوس زما خبري اوري؟ صحیح، دوی ته بل سره ټلیفون وکړو. دا پښتنه بل پوهن صاحب دوجال څخه وکړم. دوجال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل، دغه عامل تر څه حد پورې رول لري؟ ما ویل چې په لویو ښارونو کې، هغه د دنیا لویو ښارونه چې هر چیرته دي، اوسیدونکي څاګان نه کینی، اوبه په نلونو کې ورته راځي، هغه اوبه هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوي، له هغه بندونو ورته راځي، یا سیندونه یې روان سیندونه لري، هغه اوبه تصفیه کېږي او په نلونو کې ورته راځي. اما په کابل کې چې اوس یې نفوس 2 میلیونه ته رسېدلی دی، دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې اوبو باندې اتکا کوي.
دا زمونږ لوی مشکل ده. اگر چې ډیر پوها تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه د نلونو سیستم پرمان راته شو، او دا مشکل حل و په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نل و، او دغسې کورونه لکه شارینه و وزیر اکبر خان و کارتوسی و کارتوچار و هر کور
هغه وخت چې دا نلدوانی و تاسو وایست، هغه اوبه له کوم ځای
معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره وده وه چې تاسو وګورئ، د تلویزیون د غره په ډډه کې اوس ذخیرې نښه شته. دغسې بل مقابل د وصل آباد چې وګورئ، په دغو ځایونو کې د اوبو ذخیرې وې، دا ټولې د پغمان کېدلې. البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وې چې دا سیستم یې تقویه کاوه، اما دغه زینه دوه ویالې راغلي وې، دا د کومې تخنیک او افشار و دغو ځایو پورې دا ساحه دا د سلو مخه خوشحال مینه ته آبیاري کوله. حتی په دغو ځایونو کې هم اوبه د څښلو وړ وې دغه د کومې تخنیکو د ځای. بله لویه ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلوده، کلانجو یې ورته ویلې، دا د چوتون د خوانه هغه د لنګندرو د ځای نه ډېرې پاکې اوبه وې. دا دغسې رات راته وصل آباد و بالاخره تر دغه بالای او تر دې ځایونو پورې دغه ویالې ټولې باعث د دې ګرځېدي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي. له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي، چې وته چمچمست وایي او بلې چې و دغه د ګزرګاه سره چې دا دواړه یوځای کېږي، دته زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې، خو او دا د شمالي شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچې شوي دي. یعنی جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې، د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري، دا اوس ټولې قطع شوي دي. نه د پغمان دغه ویالې راځي، نه کلانجوی په اندازه اوبه لري، او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره یوځای شوي دي. او د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده. اما په مقایسه د نورې دنیا کابل ښار اوسم ډېر وړوکی ده، ډېر زیات. هغه شبکې چې نورو ملکونو کې سیندونو ته جوړې شوې دي، بیا هلته 15 برخه هم که کابل کې جوړه شي، بیا هم د اوبو مشکل حل کېدلی شي. اما استفاده دو چنده او دو چنده اگه هم پدید نمناسب شکل سره دوام داری او دیده عواقب نور هم گواکون کی.
بله ډیر مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار، پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې له کبله کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسې نور څه پی زیاتوئ؟
ډیره مننه سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیما د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې اوس دی. په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی، او د همدې خاطره په ښارونو کې د ابرخانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د په هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی. که موږ بل علت یې غیر پلانی پراختیا ده د کابل ښار، که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوی وي همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه، هغه به د ابرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د ابرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کلونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو، نه د دې چې هغه حل لاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه. او هغه د موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي، او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د که د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنی د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی، او دا د پامه نشه غورځېدله. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اورېدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو او محترم د ازادي راډیو اورېدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو چې د کابل د ښار په باره کښې ده، د کورونو جوړولو داسې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده. دا
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کښې ویل کېږي چې تر 2013 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څوک په یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي، څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کښې هم نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کښې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې درېغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کښې ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب، چې د دې دپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره داسې دي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې هم لیدلی ده، اکثره داسې اوبه وي چې هغه دا د تشنابو یا د لارو باندې راوتلي یو خو دا خبره وي، بل داسې ده دغه د اوبو په باره کې چې دا دی اوبو باید سپما وشي سپما وشي یو دا خبره ده بل باید بندونه جوړ شي هغه د بندو لارې نه کېدی شي ښارونه ته مو اوبه ورسېږي مثلا د پایپو یا د په هر رقم باندې چې عصمت سروان صاحب باید بندونو بیا رغونه وشي باید بندونه دي او بل دا ده دغه اوبه چې دي چېرته ورښتنه ډېر زیات وشي ډېر بارانونه وشي د هغې له وجې نه هم کېدی شي دغه اوبه یو څه پیدا شي یو څه زیاتې شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان نور داسې هېوادونه دي چې هغلته اوبه اوس مخ په ښکته روانې دي دغه اکثره دا برمې دي دغه خلک کاږي مطلب په ډېر زیات یعنې سزاوړې سیم داسې ما اورېدلي دي او داسې خبرې کوم شي
ډېره مننه زرملوال صاحب کور دی ودان. یو بل اوریدونکی هم لرو قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوئ قاری صاحب.
سروان صاحب محترم سلامونه مې قبول کړه، پس ډېرې مجې ستړی مې شه اوس سره ورکې ان شاء الله.
همداسې ده، مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
تشکر، سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، ستاسو میلمنو ته، استادانو ته. خبره دا د اوبو په باره کښې موږ تاسې څو واره خبرې سره کړې دي، هم هغه موضوع ده و هغه موضوع ده. دا تنها د کابل موضوع نه ده، بلکې د ټول افغانستان موضوع ده. او بله خبره دا ده چې که زه خپل د ولایت تصویر در کړم، موږ جوزجان ولایت چې یو په یو ریګو په یو دښ کښې راګیر ولایت یو، وګر چې د معدینو کور دی جوزجان، د ګازو د نفتو د تیلو کور دی، اما تر ننه پورې جوزجان ته خدمت نه دی شوی. نو هغه خو لا په هر صورت رالو د اوبو په باره کښې پخوا بارانونه کېدله په جوزجان کښې، واورې کېدلې، اوس هغه بارانونه چون تغیر د اقلیم راغلی دی، هغه بارانونه واورې نشته، هېڅ شی نشته. که یې هم په داسې اندازه دی چې یو دا قدر اوبه نه ذخیره کېږي، نو زما غوښتنه دا ده، اول خو د نظام وظیفه ده چې دا خلک کنټرول کړي، هر سړی چې برمه باسي که کوبه باسي د دې اوبو په سما باندې فکر وکړي. دوهم د ملت مسؤلیت دی، تنها په نظام هم نه کېږي. درېیم زموږ د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته آګاهي ورکړو چې اوبه څه رقم باید سپما شي. که موږ ته بندونه جوړ شي، موږ ته اوزونه جوړ شي، موږ ته ذخیرې جوړې شي، بیا انشاءالله تعالی دا ګرده کارونه کېږي. ولیکن درې قشره باید مسؤلیت واخلي، یو مسؤلین د نظام، یو ملت، بل علما. علما باید آګاهي ورکړي، ملت باید په دې اړه کوښښ وکړي، نظام باید کنټرول ولري.
ډېره زیاته مننه، کور ودان. له دواړو درنو اوریدونکو مننه کوو. استاد دودیال، د زرملوال صاحب په خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دې ته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په اوبو کې سپما وشي. دوشي ته چې ډاکټر صاحب معیار هم اشاره وکړه چې اوس دیز ښار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کېږي لکه په کابل کې. فکر کوم زما په فکر چې منظور یې دا و چې که دا اوبه دولت کنټرول کړي وای، نلونه وای، خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته اوبه انتقالولی، میترونه درلودی، خلکو به اسراف نه کوو، اوبه به یې سپمولی او هغومره اوبه به یې مصرفولی چې په کار دي، نو اوبه به داسې نه وچېدي. په دې اړه ستاسو تبصره سره.
بلکل، مونږ دغه استعمال د اوبو چې دا اوس ګورو دا ډېر غلط، ډېر ناوړه ده. حتی دغه وخت که د اوبو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او د اوبو دومره افراطي ضایع کول بالاخره نتیجه یې همدغه شی راتله لکه دا اوس چې ده. دا خو د هغه استعمال موضوع. او بل دا ده چې دغه د اقلیم او د اورښتونو ویلې دپاره هم مونږ د خپله لاسه مو بارانونه دغسې کم شول، ګډوډ شول، وخت یې هم بدل شو، شکل یې هم بدل شو، د واورې په ځای باران، د باران په ځای ګلۍ، د ګلۍ په ځای بیا بېرته داسې بې موسمه باران. دا ټول زمونږ د ناوړه تدابیرو، د ناوړه کړنو دي، متاسفانه د خلکو.
استاد، لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي، لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلوي، لکه څنګه چې بوټي ځان بدلوي، نو د دې هم چاره حتما شته. مهرباني، څنګه ځان بدل کړو؟ اوس واوره نه وریږي، باران وري، څنګه ځان ورسره بدلولی شو؟
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفاده کې باید مسات ووسو خپل دغه روشته استفاده بدل کو. د دې نه برالو باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاسه لاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي. هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا موږ نه مفت ځي په دغه سیندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژر موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو. دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان وي موږ باید د اوبو مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته ولاړې نه شي. دا که موقتي ذخیره ګاه وي، دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې ځمکو ته رهنمایي کړو او بیا دغه اوبه چې موږ دا رهنمایي کړو د سیندونو نه را اړوو دغه کیدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي. دا ډېر زیات امکانات شته دي، اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو. زه چې دا تاسو ته عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو. همدا اوس سمت شوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله، په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې، یعنی ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي. دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري، دا بل مشکل. او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک په کې وکلي ووتل، هغه کلي پرېښودل، هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچول. دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري. د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده. اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو. په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي، د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده، ډېره وړوکې ساحه ده. د دې چاره خو بالکل کېدلی شي، ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي، هم د پشیر د سید خواته تللي دي، هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي، او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وزي او د هلمند د سیند په خوا ځي، حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري. دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځای کې چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي، دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو. کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صفید غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو. دا ټولې اوبه زموږ نزي هغه نغلوق کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسیږي. اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري، اما د غنې بار نه لري. دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي، موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خوا ته راځي، البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه ښیم، دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده. دا منطقې ټولې موږ لیدلې دي. په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفت روانې دي، تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو، پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او دا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې نه جوړ کړو، اکل ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي، بالکل جوړېدای شي. په ایران کې، په هند کې، په دې ځایونو کې چا ورته وایي، اما هغه چا نه وي. هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې موږ ورخوشې کړو په درېو څلورو میاشتو کې هغه ډک داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي. نه دا تنها د روان اوبو دپاره، بلکې د ورښت اوبو دپاره هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي. په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري، بعضې هغوی ورته غرنۍ تالابونه وایي، په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي. هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده. هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي. دا
په دې هر غره کې شته ده. دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وایي دا تور غر چې ده د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او باندې په طبي شکل سره دا ونړېد د غټوړول ډېر اسانه وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات بنده بند سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې موږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلې چې نیکونو راته جوړې کړې وې هغه مو هم ټول له لاسه ورکړلې هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا شیان په باندې جوړو دا خو او به نه دي ملامت خپل مونږ ملامت
سلامت اوسه په هان صاحب ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شول د پخوا غوندې واوري نه ووري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو د سید چې تر پخوا کم دي خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مو کوله
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه مطرح شي دا به ښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه ورښتي اوړی به هېڅ ورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ ورښت نو په وړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو وړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې وړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د اړتیا او د ورښت ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یا دغه ستونزې حل لاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنی بندونه یې نه دي جوړ کړي د دپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه پسرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې پنځوسو کې دغه نه ته مخکې همداسې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه اوس شی نه دي جوړ شوي دی یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آب رسانۍ شبکه نشته دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کوم دغه موږ څېړنه پرې وکړو یا مثلا ورته وګورو موږ خپله یو لوی تحقیق راپور پلی کړی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړم راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبو رسنۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان ښارونو کې یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دی دته لاته چې ظرفیت او تخنیکی او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو نو دلته یو ویش دی رامنځته شوی چې د لوی ښارونه د اوبرسانۍ شرکت ته ورکړل شوي او د اطراف ښارونه چې دي دا بیا وزارت انکشاف دهات تر لاسه کنټرول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه نو غیر له دې نه شاروالۍ بیا د نور ویش په دغه چې مثلا شاروالۍ د سیل او بد شاروالۍ مربوط کیږي د اوبرسانۍ د شرکت مربوط کیږي فاضلاب د بل چا مربوط کیږي دغسې یو مس مچ یا ګډوډي ده چې څوک نه پوهېږي چې شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامتولی شي مستقیما نه ورته مسؤلیت ورکولی شي او نه بېرته ځواب حساب غوښتنه ترې کړی شي دغه سیستم باید له سره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډېر واضح رامنځته شي او د هغه نه علاوه مسؤلیتونه واضح ډول وڅېړل شي او توضیح شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه د یوې لارې نه اوبه را پیدا کړي په کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې به هم دا کېدای شي ورو ورو وغځېږي. اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي، هغوی بېرته د همدغه ښار د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي، لږ ژور ځای یې کیندلی وي، په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري. یعنې هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا شی ترلاسه کوي، بېرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیرقانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري، او یوازې هغه د آب رسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان د اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي، او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې د اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو، د آب رسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته آب رسانۍ کوي. نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه ویو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصي. نه، ولې شبکه نشته ده. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ور ورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې، اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفۃ الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده. یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه اول ککړي یا پسته صاف شي، زه د خلکو سره غږېدلی.
لیکن
دغه رقم ستونزې دي ډاکټر
صاحب،
باران مثلا هغه باید سمه ده، په غلارو کېږي، اما هغه باندې بس وکړو.
که چېرته د شبکه هم جوړ شي، خبره دا ده بله، که چېرته شبکه هم موجوده وي او چېرته چې شته، هلته تاسې اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بېفایدې ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لاره شته؟ ځینې وایي چې
ګورې، خو هغه شبکه چې ده، اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی 1 سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو په خود نساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی، دوه ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 1000 متر مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې دوه نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدا خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس که موږ ګورې که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لاندی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه په کښته اوس د څوک راوولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنې نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیک و، په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ شمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص
بله، اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مو هم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پوهېږم چې مکمل دی او که نه دی. خو د په عین حال کې د پنجشیر د سیند د اوبو کابل ته د تیرولو خبره کېږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي؟ د کابل دومره ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه دي ځمکې لاندې اوبه
موږ ګورې، بس حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو کمپلیټ تو انتخابونه سره ترکیبو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترک حلاره شي. یعنی که شبکه هم جوړه شي، دا ټول یعنی شبکه نشي جوړېدای، دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه شبکه نشي جوړېدای. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ویم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساتي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دی هغه مکتل دي په هغه کې مرحلهیز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کال پورې به دومره مختزو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلابو سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو لپاره تر 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به څومره مسله کې درته کېده د یو مسله دوهمه مسله موږ دانشو ویلې چې تنها د کابل د خرغي اوبه بس ټول خور ته کافي دي نه یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنی دلته اوبه شته اما موږ نشو کولای د خرغي ټول اوبه یو د کابل څخه ته مصرف کړو بیا خو داسې نه کېږي چې همدا یو سرچینه موږ اخلا کړونی
هغه به وچشي
معذره بیا په راتلونکو کالونو کې پیښ شي دا سرچینه وچشي به موږ ټول سیستم بیا په یو ورفال وینا سیستم باید د څو منابعو نه تغذیه شي هر یو په خپله فیصدي باندې د مخته ولاړ شي مثلا یوه برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي یوه د شاتوت د بند نه تغذیه شي یوه برخه د خرغې نه تغذیه شي ګورې د پنجشیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونو ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي هغه د نوي کابل دپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاد نه شي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونو اوبه راوړل شي ګورې د سیاد کې هم بند د باغداري چینانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه را ایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای هر اړسي نو دغه په ځای د بند جوړې چې ته ودرېږه هم چینانو ته بار کار کړی شي د مسینک دپاره هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي یعنې هغه پلانونه د اصل کې د نوي کابل دپاره دي د زاړه کابل دپاره نه دي خو فرق کوي چې هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنې دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي کېدلی شي داسې نه ده چې په یو وخت سرچینه باندې هغه وکړي د شواروس بند هم یو څه ستونزه حل کوی شي هم ټوله نه خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنی کابل ښار ته د اوبو راتګ هېڅ هغه نشته کار او نور برنامه نشته ده نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونشي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف جهات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کړي یعنی د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته په کار کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي او تجارتي برخو ته په 50 ورځي چې په خود هم ټیټې وي دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه د پاره شي نوې زیربنا پې جوړه کړي نوې زیربنا جوړولو د پاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه د کابل احمدشاه بابا مینته چې 12 او 22 مناحیه د څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وکړه 55 میلیون ډالره یو پانګوال د بیوټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د مخالګونې پیسې اخستې لکه چې یو څه ټوله کړې مې ماته چې څومره خلک وې د کورونو ته پایپونه رسول میترونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل باندې باندې ډیر ښه بیا پاس څو کلونو پورې به دا شبکه هم د شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنې منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا د دې تم هغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نورو ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې د اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند اوبه انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نوي کابل لپاره وي خو کدي هرې سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته اوبه ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ یو ډیر روبي ډیر وخت نیسي. نو کدا سې کار وشي نه پېژنم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پنګونه وکړي او کنه.
دغه څو برنامې لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خپور شوی. ستونزه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو دپاره ځي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ذاتي خبره تېروي. دا پخوا هم شوي دي. دلته څو پړاوونه لري. پخوا هم یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره توافق کوو چې موږ دغه کار در رقم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې موږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو زموږ سره موافقه وکړي. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستله او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاص ناسه یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډ نورې حللارې هم شته، مثلا ولې د هغه نه څوک د شواروس بند نه ولې څوک اوبه نه راوړي ښار ته، یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي، بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ ته لاړ شي، نه دا چې درس سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا دغه کورنۍ چې وصل لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس خو حداقل څه نا څه له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګورئ، دغه لپاره څو حل لارې شته. یو خو د اوس هم د اوسنی سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی. یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دي، او یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دي. یعنې دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګره ځي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنې دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو، د هغې په اساس مختلف شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک د کابل په یو فلانی سیمه کې اوسي هغه د دې وخت ونه لري چې هغه د اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، همدومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځینې مثلا په شاروالي سیسته بیرته اخلي د تصفیه. نو د اوبه خو همدومره زیاتې نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسې چې 1.5 سلنه خپل عاید به هغو ته ورکړي. نه، اوبه ګورئ، ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک اخیستي هغه په 1 افغانۍ باندې اخیستي. یعنې بر بیا یې ډیره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپلې اوبه تیری 10% ډیره غازمي قیمت دی.
بله،
یعنی زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تشم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نه شي.
بله،
ځکه اوبه چې څوک اخلي، یا مثلا چې په مهیا کېږیم، په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو، عینومې نه کې ښه مثال دا دی چې اوس کورونه، البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي، او فی کور 1 افغانۍ پیسې ورکوي. یعنې د حکومت نم نیمایي دا خپله دی. یو ښایي چې یعنې که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه دې برخو ته تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي او هغوی حکومت نه په ارزان بیا باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال لدی په کابل کې مو میره سبز بل خارګوټه دی چې البته ماته معلوم دی هغه هم دا ډول شبکه درلودله د ځکه نه بې اوبره ایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی مو بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک یې تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي. نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شي ډول باندې په نورو ښارونو کې هم وي خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو. مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته هم ګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی. هغه کابل سیند ته چارج کړي دي یعنی تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار د پاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اقل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته. خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس ردي یو څو ردي وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه. یو دوه اورېدونکي هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب مهرباني کوي.
اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامت اوسې کور مدن مهرباني
الله دې مان قبول کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم واقعا ډېر شایسته خبرې وکړي. محترم اسمت سروان صاحب دا کوم وچکالي چې راغلي دا په ټوټل افغانستان کې انده شه بدرته وایم چې په ټوټل نړۍ کې د اوبو کمبود سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورشتنه وکړي. سروان صاحب محترم یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل واقعا په کابل کې د اوبو ساته بيخښ شته تللې ده. زما په پامو فکر محترم اسمت سروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه دا مېلمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه رامهار کې د بهرنیو مؤسساتو په همغږي سره او بل دغه جګوري برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی هلمند یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته به تر معلومات چې هاوی ولایت مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښه تللې دي کبالا جوړې چې باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخونی شي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري. سروان صاحب ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ دي.
صحیح ډیره مننه. سلامت اوسئ اتل صاحب. احمدی صاحب اوس تاسو نو بته مهرباني کوي. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسما سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسئ مهرباني کوي.
او روغ اوسئ مهرباني. سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو ټول کې شو ګورو هغه مهرباني خو ډیره کې خبرې وکړي زه ټول سره ماکېټم. نو مطلب څه درځي کېږي چې خپل ته قانون نشته. قانون به چې کېږي چې ګټه کوي یاره لاس پلاس ګټه کوي او چا جبته ورزي په باندې سکتور باندې کار کوي ټول خلک په ټول حکومت ور ټول هغه شرکتو والا به مو ټول نو دا په نړۍ کار نه دی وګوره وګوره چې هم ډیره کټه تللې دي. نو په دغه کله لکه مل ماشي ویل حکومت راغلی سور دي ډیره کړي خپل جیب ډکړې ده بس هغه قوانين چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب د مرغانو لپاره زنګولو لپاره د رغونې لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کړ چې دا ځکه چې لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي. دا وګو خو وګره ډیره کړتلې سروان صاحب د دې بارو کې د تاریخي بغلامه د وګو مرکز یا خبر سامنګو وګوره تلې دته وګو ډیره کمی سوي دي سينو کې کمی سوي دي په توګه په خاص توجه په دغه ورځو د شپه کال په 2000 کال پورې چې وګو کابل کې نه کابل وګړي په څه
ډېره مننه. سلامت اوسې کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخه ته نږدې شوی که په دې هم خبرې وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاط کار واخلي لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي بې درېغه اوبو استعمالوي د آینده په باره کې باید څومره فکر وکړي. دا اوسنی بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني.
ډېر مننه. لومړی خو دا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوي. اوبه هماغه ثابته کچه دي او بس توفیر بدلونونه پکې راځي خو ثابت کچه کې باید توفیر رانه شي. یعنې څو لارې نورې هم شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی. هغه د کومو برموی چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي په ټول افغانستان کې شپږ ویشت ولایتونو کې 3,10,000 برمې وهل شوي دي. او دا اوبر او باس یا دوی نه ماته معلوم شوی چې کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي کوم ځای کې لږ ځان منی کړي خو کېدای شي هغه ته دیم ورو ورو د سیاحت ته جوړ کړي چې میتار ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې ترسو کم غشي حالار ورو ورو د سې کومه وو یی د دې چې خلک د ورو ورو ځان د کموبای سره یا د وبود سپما کلچر د ځان خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري غوی ډېر وبو مصرف یوه ځکه غوی ته د وبو مصرف دومره نه ښکاریږي او خو دوی په خپل ناګهانه ډول د بل چا په مرای باندې فخر دی یعنی غو ته وبو کموي دا باید دوی سره دا فکر موي چې دا چې کوم وبو مصرف یوه موټر منځلو د پاره یا د سړک د لمدولو د پاره یا د نورو چارو د پاره دا د یو بل چا د ښاک دی او د خلیت خدي راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د وبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نورې هلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د میلمه مخکې مورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت سم عدالته ګوري که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي وریجې شولې که صحیح خو په نیمروز کې خلک د وبو د څښاک ستونزې لري هلته که موږ ورته وګورو د خپله د زرهن ښار ډېر زره کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده په هفته کې یوه ورځ هغه کورونو ته اوبه رسوي په فرا کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنې په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سری پل دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښهوالی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا روان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نشي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست وي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې ششنه ساحه ده دا جګه ده شاروالی په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټورې چې اوس پکې دغه دي پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي حد اقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم په ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د کاپېرۍ ځای د لوبو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت هلته اوبه را ټول شي دا د هلارې د نیچر بیس سولوشن وی دا په ټوله دنیا کې اوس موږ شي ویل د څنګه دا چې موږ تنا افغانستان ته وړاندې کوو نو دا ډول چارې کولای شي د مکه لاندې وب تخصیص کې په نور هلارې چې ووري مثلا دوی په دته دوی کې واچوي چې غزم کې ته تخصیص شي یعنی خلک اوس د عاجل حل د پاره باید د وب پس په ما کار وکړي او د ځمکه ته د وب په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چیرته دی ورسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفاده باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګورې ستونزه دا ده چې شبکه نشته د اوس په مثلا ما دوه ویشت ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا را ایداده چې اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي او دیده ده پاره فقط یو میکانیزم را منسته کول پو کار نه ده چې مصرف بیر زیاد وشی نو په دا حالا رو که چیر فکر وشی امکان دیشته چې مگر دیو گستونز حل کن ده غیر ده غیر پا وضعیت هم دارخم دوام بکی
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوهانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده
لے 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 تماشے